د روانې خبرونه په دوام کې اونیز باس 15 دقیقې لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي، خو اوس څو لنډ خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لورې د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دوه نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان لخوا بنده شوې وه. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمي قومي د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مسی عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مسی عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال و من سره لیدلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولورادو ایالت د همجز بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یوه 22 کلن وسلوال 15 تنه و بیشتل او و بشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول. او راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث ته چې زه احمد تکلی کوربایم ښه راغلاست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پریشي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه.
دی. په افغانستان کې متأسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی، او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې. وضعیت نه خبر شو آیا
میرمن بارکزی مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښه نه اورو. یو څه د تلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده، کله خپل موقعیت بدل کړئ او بخې او بیا خپل خبرې پیل کړئ کېدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار را سره دی. فکر کوم چې زموږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وای. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته تر د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، په اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درسنه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډېر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور یې استعمال کړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصاً غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
قطعاً هم داسې دی، کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه ده راغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نشي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو نړیوال ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهیږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهیږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حق کی حرمت په شریعت کې نشته، او په شریعت کې دا خبر هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او چې نه بیا ورته زمینه ده تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهیږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفافه حسابدېه نظام وسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی وسی. شریعت خو دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي، او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، تحریف هم نشته، دا شاید دې څه نشته مگر نن سبا طالبان کوي.
مېرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه د مخکې ښاغلي حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات له خوا څخه یا د یو هغه کس له خوا څخه چې انسلاک قضایي لري اخیستل کیږي نه. په یو کلی کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کینی او وریښته یې ورته لنډې کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شي نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخریل شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کوي او مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق ور باندې لرئ، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه هم دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپله د افغانستان مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې ښایي تاسو نه متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخلو اوسو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په طالقان خر کې په درو وهل شوی دی نه دیرش دوری هریاو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي همداراز مخکې له کندهاره مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي همدغه د دیرشو څلوېښتو نه دیرشو درو ترمنځ په دغه کچه احکام صادریږي څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهېږي دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او اکادمیک او څیړنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبر وکړو، فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف خواته وړي. دویم موضوع دا دی چې شریعت نړۍ کې یو شریعت دی، همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د ده تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د ده تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو دمخه لاره دی چې اسلام قطعا ده ته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوي دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي نه دیرش دورې یا دیرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی می افغانستان ته اړین او ضروری دی. مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. یو ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصولو تر سوری لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل سوی، زه فکر کوم اوس اساسو شرایطو کې د ده وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوی، افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې ات د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامي ملک دی، خلک مسلمانان دي، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن بارکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو یا دغه پریکړې چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دي؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکي او مطالعه وکي. مراجعه کوم چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی ردی څه هغه ساقط کې دی یو وخت لپاره چې وای ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کوي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپل شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سید چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو او ګناه نه ځان بی خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده.
کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د غیر تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا تاسو اول وګورئ، متعدد اداري دي چې دی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشي اندي چې منګه هغه اقل و ملي د لپټبان خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړي. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لک په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاس پخې ورته تړل شوی او وسته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې دی یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کیږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا وویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابین کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري، چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحالو تکاول شته، او هغه صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تا سره دا شی شته او کنه، چې دا دې ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شاید شریعت خپل منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم او تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیان کې ما واورېدل چې وایي که چېرته د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اته دوی په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوکت کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لاندې څومره اوږدې، هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې و د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکام او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه صد قران دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې دا خپل قران معنا نه پیږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورن کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځي ما ته وایسته چې دی شریعت نه دی او دی شریعت نه راوتلې دی، او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضی یم، امزاد ځان ته دا واک ورکوم، حکم څه چې وینم اورم
هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضی نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پوهېږي او په اسلام نه پوهېږي، نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به ده پوهېږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شې ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع ده ګواک ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د ده لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري، هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط وویل او هلته پرتوب نه و اما لونګ وو. اسلام تا ته وایي چې کله مونځ کوې ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلی. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قمندانانو درلود چې په یو ولایت کې ولس زره کسان له منځه وي. په دې لحاظ په
شخصي موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو. خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي؟ آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري لاره کې یو سای ودروي، په مخ یې ووهي، ویښته یې ټول ووهي، دغه مونږ محکومه وو. دلته زه هم د دغې کسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کېږي، هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظه د دیوبند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در د اثرات لاندې نه اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي، اټه دوره د حدیث ته وړه دوره
د خبرې. مختار صاحب را لنډ کی په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ.
فقط زما آخري موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې د اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی، فقط یوه دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
کوم هر څوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب په رقم باندې په اروپا کې ناست دی او شریعت چې دی ناری وهي، ښه به دای چې دوی هم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دوری وحل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي، او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه ښه او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرج شي یا ایران ته خرج شي یا پاکستان ته خرج شي، او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا
په ضربه کار واخیستل
شي. ډیره زیاته مننه.
کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتي شي دوی د
برنامې لپاره
راغلي. ډیره زیاته مننه. نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریا بارکزای او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تر بل خبرونه د خدای پامان.